السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه خبرونه کې اورې د سترسلیم نړیوالې کمیټې له افغانانو سره د عاجل مرستو غوښتنه کړې طالبانو حکومت د مقاومت د ملي شورا د ایجادیدو په اړه باندې خبرګون خوده
په اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی سي نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی سي افغانستان نور له جګړې وتلی ده
په تورخم کې زرګونه افغانان ایثار پاتې دي پاکستان د ورتلو اجازه نه ورکوي
نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکې ماشوم بوزي نه داغوی نه هم اوس ویزې غواړي
د کندهار د اسارو له بازار مهم خبرو چې څنګه چل پکې روان دي
دلته د کالدارو حجم به خ ډېر سوی دي ځکه چې ډالر نسته
تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکال واورو
السلام علیکم سره صلیب خبردارای ورکړی چې له افغانستان سره لږی مخکیم راستونه شي نو وضعیت به تر دې خراب شي داعش ډلې د کابل په شکردره کې د برېښنا پر یو ستن د برید مسؤلیت ومنه او په بلوچستان کې پولیسو په یو نښته کې نه مشکوک وسلول وجلی بشپړ خبرونه د ستر صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره د ژمی لر رسیدو مخکې مرستهونه شي نو وضعیت به تر اوسه هم خراب شي په جنیو کې د ستر صلیب د مرکزی دفتر ویاند نجم اقبال نن شنبه ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال باید افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي کنه افغانستان خای له ناوړه حالت سره مخامخ شي
وخت ډیر ټاکون کړي ک نړیواله ټولنه او مرستندوی مؤسسه د افغانستان اړتیاو ته وخت په پام سره ځوابونه وي او دا یقیني نکړي چې خلک د خپل اړتیا وړ شان تر لاسه کوي نو فکر کوم چې تر دې د سخت حالت لپاره باید چمتو ووسو
د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس رابرت ماردینی پرون وویل افغانانو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ خورا مهم دی د سرګندونې داسې محل کېږي چې سخت ژمی را روان دی خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د اقتصادي فعالیتونو څرخ تقریبا درېدلی او د افغانستان خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس ګرېوان دي اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یو ستنې د حمله مسؤلیت ومنه د دې برید په نتیجه کې د پنځشنبې له ماښام راهیسې د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې د جرمني خبري اژانس راپور له مخې اسلامي دولت ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی په بیان کې راغلی دی چې د دې ډلې وسلوالو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یو ستن په چاودیدونکو موادو والو زوله د روسیې په مشرۍ د ډلایز امنیت سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورساو د دې تمریناتو پر مهال یو فرضي صحنه خودل کېده چې ګنې یو شمیر وسلوال کسان په یو موټر کې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د ننوتو هڅه کوي خو مخې نیول کېږي په سیمه کې د روسیې د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان الکساندر لاپین د دې تمریناتو د پای په مناسبت یو غونډه ته ویل چې په تاجکستان کې د پراخ پوځي تطبیقات په افغانستان کې د خرابیدونکو حالت پر وړاندې خبرګونو پر کابل د طالبانو له واکمنې وروسته د دریم ځل دی چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د ټلواله لخوا د افغانستان سرحد ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات کیږي د دې ټلواله ویاند ولادیمیر زینتلدینوف وویل چې د دې تمریناتو څلرم پړاو به په نوومبر میاشت کې ترسره شي لازادې رادیو خبرونه اوري د پاکستان د یو ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد خواته د اوګد لاریون په مقصد له لاهور ښار څخه وخوځیدل د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان او عیني شاهدان وایي چې لاریونوالو نن د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره چې پر دوی اوخکي بهونکې غاز کاراو نخته وکړي معترضانو د اسلام آباد پر لور لاریون د جمعې پر ورځ پیل کړ چې حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبای کې پاکستان ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. رضوی تیر کال په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور لخبرې دوه وروسته د فرانسې پر ضد د مظاهرو پر مهال ونیول شو. د جمعې پر ورځ په لاهور کې د دې مظاهرو پر مهال دوه تنه پولیس او دوه معترضان په نښتو کې ووژل شول. د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو پر مهال په یو نښته کې نه مشکوک وسله وال وژلې دي. د تروریزم ضد پولیسو په یو بیان کې ویل دي چې دا نښته نن سهار وختي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وشوه. په بیان کې راغلي دي چې د وسله والو لومړی پر پولیسو ډزې وکړې. په همدې سیمه کې تیره اونۍ یوې بمی چاودنې د پولیسو یو افسر وواژه او 19 نور کسان یې ټپیان کړل. د نننې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د تیرې اونۍ د بمی چاودنې ولایت پاکستانی طالبانو منلایو. د پاکستان پاوز په یو جلا بیان کې په یو بلن خطه کې د دوه سرتیرو او یو وسلوال د وژل کېدو خبر ورکړی. د پاوز په بیان کې راغلی چې د نخته پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې وشوه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانۍ په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګپړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی. د مرکزی قرارګاه ویان تورن جان ریګز بي وویل چې عبدالحمید المطر پرون د بي پيلوټ الوتکې په یو بریټ کې پنه شو. دا بریټ د سوریه په شمال لویدیس کې شوی. ریګز بي وویل داسې نخې نخانی نه دي ترلاسه کړي چې د دې حمله پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په کتار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کانفرنس ته په خپل لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کانفرنس لپاره نږدې یو اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخې او لدې کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مو واوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadi.radio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته، د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. دې ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د سره صلیب نړیوال کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپل ونکړې شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اگست په 15مه د افغانستان د لویدیز له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخت په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړې او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري اژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه شه کوي. د دې په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي.
ژمی را روان دی، موږ پوهیږو. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفی 100 ته ټیټیږي. څنګه به خلک په داسې هوا کې پاتې کیږي؟ څه ډول به دوی ورسره گزاره کوي؟ په ورستیو کې د واورې د ورېدو شاهدان وو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وای د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي.
دی وای د افغانستان له 9.5 بلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوې تغذیه سره مخامخ دی او 13 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګستندول چې پګنی منځنۍ چپا او اف ام 0.5 باندې خبرونه لرو. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قومندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا جوړیدو ته په خبرګون کې وایي دوی باید د خپل تیرو ناکامو کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون په خپل فیسبوک پاڼه د دې شورا د جوړیدو اعلان خبره کړه. د شورا له طالبانو سره یو هوکړه ته رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی خو د وسلوال پاتون خبرې هم کړې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نور پای ته رسیدلې او هغه چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد د دوی خبره ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي د سرګندونی د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قومندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلی شوی څنګه مشر عطا محمد نور په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره له یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالی شورا له ادرسه په خبره شوی بیان کې طالبانو سره یو هوکړه ته رسیدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوی خو دا خبرداري هم ورکړل شوی که د سولې لارې د دوی غوښتنه ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په خبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو هغوی چې غواړي ملت به یې پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت کدا د سدوی افغانانو غونډه د ځوند ته وګرځي او د ځوند غوړه کې افغانانو نوې ساحه ایستې د جګړې راوتلي د جګړې په دغتې چلوې خاله تجربه سوي دي. نور دغه مهرس په مختلفو اصولونو کې خلک زورولي کړولي د جګړو باعث ګرځېدلې دي. نور باید ندامت وکړي او د خپل تیرو ناکام کړنو څخه درس واخلي د دې ستدې په هیواد کې د دغه رول ادا کولو فرصت نه پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویم ورځ په پنچیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او تر ننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. د جبهې تر اوسه په پروان او پنچیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه نقض کړي او یو ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې څرګندونو په خبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا کڅ هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څېرې شته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له خغلی سیاف او خغلی نور سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګیدلې چې ګني د مخکنی حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموز وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د کابل او په دې مسیر د نورو ولایتونو برېښنا بیرته وصل شي. دغه شرکت د رسنیو مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته ویل تخنیکی کسان په سیمه کې دی او د برېښنا د مزو د نخلولو لپاره هڅې کوي. د برېښنا شرکت چارواکو د پنځمې پورز نا وخت د کابل شکردري ولسوالۍ په قلعه مراد بیگ سیمه کې د برېښنا د یوستنې د ویجاړېدو خبره کړې وه. لدې سره د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د یاد برېښنا ستنې د نړولو په تور د څو کسانو د نیولو هڅه وشوه او دا هڅه کامیابه وه. په دې اړه باندې راپور واورې.
د کابل خر اوسیدونکو وای لته رو دوا او شپوره زوره په دی خو برېښنا نه لري او تیارې شپې تیروي. دوی وایي د برېښنا د ستنو الوزولو یې اندېښنې زیاتې کړې او د طالبانو له حکومت غواړي چې د داشان اعمالو مخه ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکو مسعود او حاجی غلام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځ دوه شپې کېږي چې برقونه تلی دي او پای وایي پای خراب شوی دی، پای چا ویشتلی ده، خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، جمع دي او بارانونه شروع کېږي، خو دغه دی هوا سړه شوی ده، خلک وس نه لري چې نور شی وخت دی.
برق ستونزه خو دا خو اوسنۍ خبره نه، خو له پخوانه دا خبرې دي، نو چې برق نه ده خو تیاره ده، نو هر سړی په دې پوهېږي چې مشکل لري، برق خو مشکل هر کور کې مشکل دي. غوښتنه دا ده چې باید امنیت یې ونیول شي او نورې پایې باید وانلوځي، او چې که ګیر یې کړل دغو باید علني اعدام.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د کابل د شکردرې ولسوالۍ قلعه مراد بیک سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د وارداتي برېښنا یوستنه نړول کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت د کابل ښار او په دې مسیر د ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د وارداتي برېښنا مزي بیرته ونښلول سي او برېښنا به جریان پیدا کړي. د دې شرکت د رسنیو د برخې مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
زمون میں تخنیکی کارکن کی پرون سہار محال وختی نموڑے پائے اور مزو کو دیر طرح باندھے کار پہل کرائے گا من با نموڑے پایا بیس دا ودر اوڈشی اور یو سرکٹ ان شاء اللہ ونشلوڈشی چی پدی سر با کابل تا دی یو سر پنزوس تر بلس اور مگایا تب شاکوا کے والے رپی دیکھنا دیتا ونشلوڈشی.
خو نوموړي ونه ویل چې د برېښنا داستنه د چا لخوا لوزول سوی وه. ښاغلي نیکزاد په امنیتي سکتور او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې له دغه شرکت سره د برېښنا د پایو د امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې بیا تکرار سي. څو ورځې وړاندې د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د وارداتي برېښنا په یوه پایا کې د تخنیکي ستونزې له امله د کابل برېښنا قطع سوې وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې قضیې په تړاو یې څو تنه نیولي او څېړنې ترې روانې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به دا ډول پیښې بیا تکرار نه سي.
زمي امارات کوشش کوي چې هغه ساحاتو کې چې د برق پایې تیر شوي دي د خلکو همکاري ترلاسه کړي، او په دې برخه کې موږ د خلکو هم ډاډ او اطمینان راکړی ده چې موږ به هغه څوک چې دغه کارونه کوي اسلامي امارت ته به یې په ګوته کوي تر څو دغه خلک ونیول شي او په راتلونکي کې بیا د داسې پیښو سره موږ مخ نه شو.
ښاغلی خوستی وویل حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور اجازه نه ورکوي چې څوک دا ډول کړنه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له 150 زیات ستنې الوزول سوي وي چې له امله یې د کابل او ولایتونو اوسیدونکو په ورځو شپو برېښنا نه درلوده. په افغانستان کې د برېښنا ستنو د الوزولو موضوع خلک اندېښمن کړي او حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی بولي. د برېښنا شرکت د معلوماتو مخه دا مهال د افغانستان واو یا سلنه برېښنا وارداتي ده چې له تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردېږي او پاتې نوره هغه له کورنیو سرچینو لاسته راځي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې له دې چې بل راپور اعلان کوم، تاسو کولی شئ په مثبت 420 11 24 واتس اپ شمیرې باندې او همدارنګه په ازادي ټکه رادیو سکایپ باندې موږ ته د همدغه راپور تر خپرېدو وروسته زنګ راووي. البته د کابل کابل او ځینو نورو ولایتونو د برېښنا د ستونزې په اړه کولی شي خبرې وکړي، او همدارنګه د ژمي پر رسېدو له کومو خاصو ستونزو سره که مخ یاستې لنډ له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. واتس اپ په دې وایم چې د ټلیفون مصرف په تاسو رانه شي مثبت 420 11 24 601 نمبر دی. همدارنګه د ازادي سکایپ هم یاداشت کړئ، ازادي ټکه رادیو زموږ د سکایپ نوم دی. خا رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ نوم دی رادیو ټکی ازادي. اوس به ورشو تورخم ته. په تورخم کې زرګونه افغانان ایثار دي او وایي سره لدی چې ځینی ویزی لري خو د پاکستان پوجان ورته د ورتلو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اکتوبر لې 28 میغه کسان چې آنلاین ویزی لري کولای شي پاکستان ته ورواوړي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال ل سیمینه یو راپور لګل فرحات چینواره.
په تورخم دروازه خوښه 15 میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د اوختو لړۍ دوام لري. د تورخم امیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28 نیټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزا لرونکي څه باندې زر تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې پاکستان امیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، ای کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي ورستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وای د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو لامل زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته مېرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید ماشومان څخه ویزه ونه غوړي تر 15 کالو پورې چې مخکې څنګه مافو هغه سه د کار بیا وکي چې خلک خوشاله شي چې یاره داګر خوش شوی. په حقیقت کې خوش شوی کېګر کې چې دا یو نوې مشکل دار غلې ده چې مخکې باګر کې د ماشومان څخه ویزه نه غسل کېدلې، ویزه به نه غوښتلې. نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړي کې ماشوم بوزي نه داغوي نه هم اوس ویزه غواړي.
د ننګرهار مشوک خان وایي چې بچی د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې سار دی او زغواړي په خبرت راولي خو پلار کې یو شمیر مشکلات دي.
زمونږ تګ را تګ لار ده، زمونږ دلته کورونه دی ولته کور دی بچ چې دغه زمونږ د دوه ورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي. بچ په کارټونو وي، په تذکرو وي، په پاسپورت وي. زمونږ د دو دین او اسلام یو دی، قوارم یو ده، سره بس کولای شو چې یو بل سره رورولی وکړو. داسې نه ده چې یاره بس موږ سره داسې دغه وشي. ډېر مشکلات دي، د مریضان دي پکې بند دي، ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي، د افغانانو واده شوي یو بل سره. نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده، ډېر مشکلات دي. رشتي شوي دي د یو بل سره، رشتي شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رشتي شوي دي. نو خو زوی د اول خپل پلار زما بچی هلته ده، خیال دی زه غواړم چې راشي دلته زمشته ور سره پاسپورت همشته ور سره.
د تورخم دروازه د مئی 15 منټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC په امر تړل شوی و. خو د اکتوبر 28 منټه د پاکستان د کورونا چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوی او یوازې پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري، خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورت او ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی.
ستاسو له پیغامونو نه
ازادي رادیو ته غواګس لکه څنګه مو چې مخکې ویل کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې مثبت 2 شپږ سو یو همدارنګه رادیو ټکی ازادي چې موږ د سکایپ ادرس په غزنګ راووي د کابل او څنګلورو ولایتونو د برېښنا د ستونزو همدارنګ د ژمي پراتلو د نور مشکلاتو په اړه خپل نظر له موږ سره شریکوي. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ.
السلام علیکم سانګ زه صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. فهیم نورانی نابینا در سره پلیکم د لغمان څخه. لمړی خو د تورخم په اړه باید تومره وایم چې دا ډیر یو ښه کار شوی دی چې د تورخم بندر یا لار خلاص شوی دی د افغانانو په وړاندې. ما غوښتنه دا ده د افغانستان اسلامي امارت نه چې د پاکستان سره په دې موضوع باندې جدي وغږیږي، ځکه چې کله د میوه وحشي افغانستان کې میوه پاخه شي نو دلته دا لارې بندیږي. دغه غوښتنه مې ده. او بله خبره دغه د مقاومتیانو په اړه غواړم تاسو ته خبره وکړم دا خو تښتېدلی دي، نو دوی دلته چې واک او قدرت د دوی په لاس کې و دوی څه ونه کړه، نو اوس به څوک یې په اعلامیو باندې هېڅکله هم دلته دوی مقاومت نه شي کولی. افغانان د افغانانو په هغه کې دوی ځای نه لري د افغانانو په منځ کې، نو دوی نه غوښتنه ادا کوم چې دوی دې د جګړې په اړه نور دا خبرې نه کوي، راځي چې د افغانستان د اسلامي امارت سره
موجود برېښنا او همدارنګه د تورخم موضوع کفایت کې فکر کوم. په دې بل سیاسي موضوع باندې موږ راپور درلود، تاسو کولی شئ په مثبت 3221 او 601 باندې زنګ راووي. په اسکایپ کې هم موږ د تاسو زنګونو ته په انتظار یو، ځکه چې موږ په داخلي شمیرو باندې د اوس لپاره زنګ نشي ویلی، نو په اسکایپ او واتس اپ باندې کې انټرنیټ لري وړیا زنګ کولای شي. د مننه کوم چې ازادي رادیو تر دې د ما اوري تر لاندې د مې ورسته بیا هم د ازادي رادیو دغه پروګرام کې راپور درته لرو. یو بل کا سمشته د اوس لپاره البته دای برا واخلو ورسته بیا راپور ته ورشمې ربانی او کې خپل نوم وای. فکر کوم ستونزه ده، تخنیکی ستونزه. په هر صورت مننه کوم چې زنګ مراواله ده. که زموږ غږ درزینو مهرباني وکړئ څوک یاستې له کوم ځای مو زنګ راواله؟ ها
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وربشو کندار ته د کندار صرافانوې د قاچاقي لارو څخه بهرنۍ هیوادونو ته د ډالرو لیک زیات شوی دی. وای هر ورځ له پاکستان څخه میلیونونه کلداري افغانستان ته راوړل کیږي، په ډالرو تبادله کیږي او بیرته یاد هیواد ته وړل کیږي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصيلي راپور ته.
د کندهار د صرافي مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادله پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو درانی ولوده. د صرافانو د اتحادیه مسلمان بای له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو ایستل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلداري له پاکستان څخه راوړل کیږي، په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. په کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر اجکندیا غوایی له هغه ورسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند سوي، د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي.
پاکستان هم ډالر بند کړل، کروشا ته پاکستان بانک نه کیوس چې دوی د خپل کالداري په کنټرول کې نو کالداري د هغه ځای تجاران او بازي خلک راځي دلته ډالر رانیسي. ځکه چې تاسو وسویني چې پاکستان کې ډالر په یو سلو یو اویا کالداري یا یو سلو اویا کالداري په آزاد بازار کې درو اویا دو اویا باندې دي، مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په یو سلو اچا یو اچا روپی باندې. دلته د کالدارو حجم به خډر سوی دي ځکه چې ډالر نسته.
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولي. دوی وایي څومره چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کمیږي همره د توکو بیې لوړیږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کېدو سره له تیر دوه میاشتو راهیسې په لسکونه زره خلک بیکار شوي.
زما نوم سردار محمد دی، زه دلته په صرافي مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار تاوان خو دا غدي چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي په کندهار کې یا په افغانستان کې، دا پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډیر تاثیر اچولی دی. او بیا چې دی خبره دا شی د دلته خو تاسو خبره چې مثال نظام اوشته دی، خلک معنا د اقتصادي بوران سره مخامخ دي. دلته خلک د ډیر اقتصادي بوران سره مخامخ دي. تاسو ویني ورس فورا شان ګرانی چار چاته ورته کاغذ والا دی کچیل والا دی پښتنه جنوکه چې دا شی مو ویلی ګران کړي دی وای ډالر لوټ سوی دی.
ما جواب دی دلته د خلک بیا وای وای د پرجې شاته خبري خراب دي. اوس مطلقاً ډالر پاکستان اوس هیڅو کالداري ځان ته سرمایه نه خوشي ګر ډالر خوشي څو مرزان دی روان دی ډالر پاکستان ته ډیر روان دی.
بلخو د اقتصادي چارو شننکې رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالر ټولېدل د هیواد د اقتصاد په ځان بولی او زیاتوی چې دا به پر اتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري.
ډالر د افغانستان څخه په داسې بحراني حالت کې وتل بالکل د زیانونو څخه خالی نه دی او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي سرخ به ډیر زیات تاثیرات وارد کړي. یو تر ټولو تاوان به په پولي برخه کې کچیر موږ راسو د افغاني پښتوباني په پیلن دغه د تقاضا او د ارزې په بازار کې ډالر ډیر خورا لوی رول لوبولې دي. تجارتان چې معمولا ټیټي کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته ځکه معمولا یو واردونکو هیواد دی، نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا ده چې هغه باید موجود اوسي چې ترسو د مال را واردول افغانستان ته وکړي. د دې خلاب را منسسي ځکه دلته به افغاني خپل ارزښت په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي، لکه څنګه چې اوسې موږ د خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ ته معلومي چټیږي، لا به هم نور چټ څه کچیر دا کار ونه درول سو.
د افغانستان بانک چارواکي په جاړه لڅوي لوډه کوي، په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتلا د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسخه تر دولس کالدارو په توفیر ګران پلورل کیږي، خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالرو لیش په ډیره دودي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لاند خبرونه له احمد تکل اورو.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره د جمیل را رسیدو مخکې مرستې ونی شي نو وضعیت به تر دې هم خراب شي. د ستر صلیب د مرکزی دفتر ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال باید له افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي. اسلامی دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یوې ستنې د حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې ویل دي چې د کابل په شکردری ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یو ستنې په چاودیدونکو موادو والوزوله. د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورساوه. د پاکستان د تحریک لبیک د ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان نن د اسلام آباد خواته د اوږده لاریون په مقصد له لاهور ښار څخه وخوځېدل. اینی شاهدان وایي چې لاریونوالو د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره نښتې وکړې. د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د پوځي عملیاتو پر مهال په یوه نښته کې نه مشکوک وسلوال وژلې دي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2016 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د پروګرام دویم نیمای پیلو لمړی بازینه راپورونه ولرو. لا غیډه لیدا چې د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت مخکینی امرستیا لیدا کوي چې طالبانو د دغه وزارت 28 مسلکي رئیسان لدند ګوخه کړي. پوپل حبيبي وای ګوخه شوی کسان مسلکي کډرونه او په پوره رونتیا د وزارت کې په دندو ګمارل شي. خغلی حبيبي شان اندښنه او خوده چې د افغانستان په کلیو کې د وزارت لخوا د 200 میلیون ډالر په ارزښت تطبیق شوی پروژې نیمه کار پاتې او کې چارې پیل نشي را روان جمعي کې به د سیلابونو او بارانونو له امله تخریب شي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړو د دې موضوع په اړه د معلوماتو راټولولو ژمنه وکړه خو تر پایه خبرو ته حاضر نشول. په دې اړه پام وکړئ د راپورته
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کډري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنې پر دوی نیوکه ډېری کړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې پلوړه او ټیټه کچا د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکي وایي وزارتونو ته له خپلو ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي، هغه دا چې تر پوښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبیبي ادعا کړي چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. خغلی حبیبي ازادي رادیو ته وویل دغه کسان مسلکي کډرونه وو ګوښه کول به د هغو پروژو د عمل کېدو مخه ډب کړي چې کارونه لنیمایي زیات مخته تللی وو.
نیمه کاره پروژې چې تقریبا د 200 میلیون ډالر نه زیات کیږي دا په 40% او 30% او 30% پورې نیمه کاره پاتې دي. دا غي د تکمیل لپاره د ډیزاین او سروي او ټول مواد د همدوی کړی دي همدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ذکر رامنځته کوي چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد هم نه وي، د ډونرانو په شرایطو باندې هم نه وي پوهي، او دغه نیمکله پروژې هم ورته نه دي معلومي او نشي مخته وړلی.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځنیو ګوښه شوو رئیسانو سره اړیکه ونیوه، خو دوی ورته د ستونزو د جوړېدو له امله خبرې ونه کړې. د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال په کلیو کې د نیمه کاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانې نه کړي، نو ښایي را روان ژمی د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي، خو تر پایه معلومات شریک نه کړل. له دې وړاندې هم د طالب چارواکو په ځنیو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوه کوي چې یوه بیلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یوه لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر ننه لا په دې اړه نوې پریکړه نه ده شوې.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیاز د کړل مرکز څخه یو نیم سل شاوخوا کسان فارغ شوی. دغه کسانو د کمپیوټر، معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي او نورو برخو کې زده کړې کړې دي. یاد کورس د شوکت زمانی په نوم دی بهرمشتي کونړی سوداګر په مالی تمویل باندې خلکو ته د وړیا زده کړې زمينه برابر کړې و. په دې اړه له کونړ یو مفصل راپور لرو، کولای شي دغه راپور واوري. تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیو د ځوانانو اونیس پروګرام درته خپور شي، ورپسې به د پروګرام په پای کې یو نوې سندره هم درته خبره کړو.
په کونړ کې د فرصت وړې زده کړو مرکز مسؤل احسان الله احساس ازادي راډیو ته ویل څلور کال کېږي چې د کونړ په مرکز اسدآباد، وټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په دریو روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 سلوختنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپل درېمه فراغت غونډه ومنځله چې د پترس کې 115 سلوختنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي ژبه او د ترڅنګ د ویناوالۍ له څنګه څخه فارغ کړل. د غټولې هڅې او د غټونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د ترڅنګ په څون ولسوالیو کې تر سره کوي، دا د بهر مشت افغان سوداګر شوکت زمانی د مالی تمویل پر مټ باندې
د هغه په خبره چې په افغانستان کې دراغلی بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو کانکور ته د چمتووالي، انګلیسي ژبه او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرې دو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبه ویناوالۍ، معلوماتي ټکنالوژي، د ترڅنګ د املا انشا ځانګړې څنګه لرو، حرفوي زده کړې د خويندو لپاره هم موږ سہولت برابر کړې ده، زمينه شته ده، خو د ورستۍ سیاسي بدلونونو په وجه باندې اوس دغه څنګه متوقف ده. ان شاء الله ډیر زر به موږ به خپل فعالیت پیل کو.
د فرصت وړې زده کړو مرکز څخه فارغ شوی کسان وای دا ورته لوی غنیمت او چې په وړې ډول پوره دوه کال زده کړې وکړي. د دوی په خبره چې له شخصي کورسونو او د زده کړو له مرکزونو د سوداګرۍ دکانونو جوړ شوی، فیسونه لوړ او درسونه په نشت حساب دي. محمد اسماعیل سعادت او رحمان الدین وای
کمپیوټر ټکنالوژي برخه نه پاره شو، موږ د کمپیوټر سره خاص بلدم نو وس ډیر څه کولای شو چې داس د کلم سره براتلم کې ډیر مرسته وکي او ډیر زیات خوښ احساس کو. شوکه زمانه موږ جذب نه دی چې هغه دلته موږ ته د درس لپاره وړیا ډول سره زمينه برابر کړل. درس کولای شي په وړیا ډول چې نور ځینو کې نشي کولای په سنور کې د وړیا ډول زده کړې کولای شي.
زه د کنسینډ کلاس نه پاره شوم، ان شاء الله زبر د خپل زده کړې سم کوم د نور حل تر سم ډیر زیات خوشاله ما د انګلیسي په برخه کې نور اسناد هم تر لاس کړی دی او دغه وسم کنسول کلاس فارغ شوم.
په کونړ کې د پوهن ریاست چارواکي وایي چې د شوکت زمانی په مالی مرسته جوړ شوی د فرصت مرکز څخه شاوخوا وزرز د کونکو د کانکور چمتووالي او نور کورسو پوهنتون څخه فارغ شوی او دغه مرکز دوی سره د پوهنې د پرمختګ په برخه کې ډېر مرسته کړې. د فرصت وړ زده کړو کورسونه د کونړ سربیره په روزګان، قندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې هم شتون لري چې په زرګونو غریب او بې وسو زده کوونکو ته یې د وړیا زده کړو د حصول زمینه برابره کړې ده.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي یا په بل اصطلاح د خپل کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال ته کچ پرې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% اله کار ته جذب شي 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. تاسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګورئ چې په کوم ځای کې د لستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په هماغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کوي چې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه ځوان زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورنۍ لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې تا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای شو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې، باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ترنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ. جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو، چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو. راز جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو، چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو. راز جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو، پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو. پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راز چې ساز کې شو د حسن سمندر تلاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلاړ شو.
رضا جنانا. جانانا یو زے اوکڑو د پکتیا سیلونا لخو لخوست پکتی کا تو اکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کڑو پے ون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا کپ جرگ ہر مان ورت لان شو شیو کڑو سیل د منڈیر بیا بس بین غر تا لاڑ شو رضا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نو کڑو دہر یو گل سلام
ساعت پنج